په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریری ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هرکلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګواژی کون نن دوشنبه په پیکنګ کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست ګاونډیان دي او تل به یو د بل ګاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغند رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیه او قطر د هیوادونو د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ په دوحه کې خبرو په نتیجه کې په یو اوربند صلاح شول او پریکړه وکړه چې د خبرو بل دور به د اکتوبر په 15مه په استانبول کې سره کړی. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال پر ګوندو هیوادونو غږ کړی چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. مولا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عمله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړم ورځ دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. مولا عبدالغنی برادر نننې خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو او د دې هیواد له پخواني ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په محل وکړې. ویل شوی چې دغه پروژې نن لکه د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ آسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان پخواني حکومت په 2013 میلادي کال کې دغه پروژې چارې پیل کړې، خو عملي کار یې د ناامنۍ او نورو ستونزو له امله په ټپه درېدلی و. د اسرائیل پوځ وای د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی دی. د رویټرز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزه هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکیل نه وي، خو حماس په دې برید کې په سرغړونه کې ښکیل نه وي. په خپله حماس هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. ترامپ خبرلانو ته وویل نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. په غزه کې د اوربند له بیرته نافذېدو سره سم دغې جګړه ځپلې سیمې ته نن دوشنبه د مرستو رسول هم له سره پیل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې په بوداپست کې له ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین تېرو اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګري کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یک شنبه له NBC سره په مرکه کې دا هم ویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې پای ته رسولو په موخه باید په موسکو باندې فشارونه لا زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دی. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زو خپل میلمنې را سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشتې فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او میرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته، امید چې ټول صحتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي شته، موږ اکتوبر میاشت کې ورنیس لرو، هم شخصي شخصانه کې هم دولتي شخصانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د غاډ تشخیص غراز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مریض شخصانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره ایورنس نه لرو مریضان ته. په مرکز کې ځینې شخصانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایورنس نیسي، یوازې هماغه شخصانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شخصانې لخوا چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده، څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوي خلک په غوږ کې.
بله، او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لږ تر لږه هلته دغه د ناروغیو ډېرې ښې شمېرې خپرېږي. هلته وایي چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالي او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه. نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څرک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو، یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
او لکه څنګه چې تاسو وایئ، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شخصانه کې داسې ډیټا کلک کیږي نه، متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% او نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ ته راجه کېږي و، موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کېږي وګڼو.
ښه، کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلی مننه وکړو، له لیلما حمیدي نه واورو. ډاکټر صاحب لیلما حمیدي، تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه به ممکن بېله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونو سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا بریست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي. دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا وقت دادین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما قسمت که ما به کابل رفتیم در سال 2019 و برنامه دایر کردم، در مورد سرطان سینه برتان بگویم که این از تمام دنیا جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته، سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه. اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است، اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات ازیر با وجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره.
یک قسمش هست که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسه و خوشبختانه که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره و تغییرات کروموزومی در وجود با وجود می آید و خود از این امی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب امی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سیدیه در اروپا وقتی که تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثرزی تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر عامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بتن، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروز میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شوه و چطور میتونیم ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شد.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لاندې چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاندې نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدغه غیداد چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه وختي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وخت ونه لري، په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو له لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو له لارې د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر 8 خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې مخکې هم تشخیصېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی د یوې نجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د ښځینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی. او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو ښځینه ډاکټرې لخوانه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 تر منځ خو ځان ډېر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسي، وختي درملنه پیل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې ناوخته تشخیص سي او بیا ناوخته د درملنې لپاره تدابیر ونیول سي؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی 3 معاینات دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې د مریضان متاسفانه افغانستان کې خزینه هغه وخت دفتر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنگ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شات دي، هغه وخت دوی دفتر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو، هم ماموګرافي لرو. او دریم ستاسو کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیډل بایپسي هم لرو او اسنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم به خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 15 سال وښکلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ داسې څه نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل فامیل ته نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا فامیل ما ته ونه وایي چې ته عادي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې خطر تاوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم خوب ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مر وختل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک پی اخته شي یا دغه سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مخته ځو. سره
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره موږ مشکوک شي چې د مریض په سینه کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظر د مریض ته وروسته نور معاینات ورکو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري، کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده، د مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل باید سي دي مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړي، دی ته باید کورنیدل باید سي شي. که دا سیستي کتله موږ ته راپور ورکړي، باید دی مریض ته کېم سي شي. بیا د سینې وروسته یا بایپسینه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دی مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سي ټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. بیا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده. مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج، بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمون تراپي یا رادیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیستم کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي یا رادیوتراپي یا تارګیتراپي نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مجزان ته موږ وایو چې پوه نه شي چې سرطان لري، مؤثر و په مریض باندې که نه. بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپي شي، یا هورمون تراپي شي، یا ټارګیټ تراپي شي، یا رادی تراپي وشي. داسې سټیپ بای سټیپ د دې مریضان تداوي کېږي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحبانو، راځئ تاسو لږ زر دمه وکئ، ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړو، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. هیله کوم چې غږی واورستلی مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته مشه غلا سوې له جنس سره جوړ چې ورځم په خیر سره تر سوې
و. کور ودان سلامت اوسئ. کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې یو، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دې سرطان په اړه باندې څو ویل شول، څو ویل کیږي، خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان، هیڅ خبرونه نه بدنه، نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی. کوم مریض چې تاسو یادوي دغه مریض په خپل لرم زمار په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو موږ خپل دغه مریض سره لاس ګرځوي.
څوک ناروغان دي؟ تاسو په کورنۍ کې میرمن مو ده، مور، خور، څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه بس مرجانه مده
خ سنه څومره ده
تقریبا سنه 55 کال دی او زه کولای شم شمال ما درکم
هو معلومات را کوي 55 کال ځکه دل پر پختنه کوم چې ورسته به د ډاکټر صاحب دواړه تفسیره پوه کې ما سره لندن نه او کابل نه متخصص استان او هغه به استاسو پختنه بیا جواب کې مهرباني تاسو ادامه ورکړي 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه
اخمنانه تقریبا سنه 55 کال دی د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی دا غ عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و په تخمدان کې و تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی یو من او دغه یو من او دوه سر و نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیر په تکلیف و نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روختم ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخستې او بابسي ماینات په افلشه په خانه کې ورته وکړې خو متاسفانه دغه افلشه په خانه ماینات سمه نتیجه نه کړه ور نو اوس یو تدابیر روانه ده واکسین راته شروع کړی دي شه
خا معنا دا چې استاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري بلکې د رحم سرطان یا ممکن د پاره کې دنه او په ګېډه کې دنه سرطان او تومور وکنه د سینې سرطان نه درلوده
نه بالکل د نس سرطان او فنس سرطان او دغه د چې د چتاسې یادوي اته د جن ډیر مریضانو سره زموږ خصوصي مزګه چلته زموږ بوزمو د ستاري او نور مریضانو دغه د تی یا د سینې یا د میډیا دغه مریضان به خې ډیر راځي نو چې اصلي مهمه فکر کوم چې دوا برابر شي دوا ولګيږي نو فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص نه یې کړی اڅکني دوا یې بعض ډاکټر امر کیږي د نشایم هغه پرځای به چې ګټو کی تاوان ورته کړی
ښه کور ودان مننه پښتنه هم درې مختره استا متخصص سیبان سره سره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې د الله پاک یو وز ورکړي پښتنه می دغه په چیرې وو واره واکسین ورکول شي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اګه شخص کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول شي دغه مشکل لري په سي که یا چې عملیات ورته وشي ګټه د مریض په کومه پاک دي راکړي
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلی تاسو اوله کې د اوریدونکو ته ځواب ورکړي بیا به ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکم چې پام دې اړه باندې لاندې تبصره وکړي
دا سرطان د تخمدان د دسته ښکاری چې د تخمدان نه منشأ اخیسته ځینې سرطان د څه د واکسین سره مداوم نه ورکی د سیواشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نورم غتیږي اوس ضرور دا پوښتنه کړئ چې د واکسین نو وروسته بیا ورته سکن کیږي او سکن کیږي کتل کیږي چې څنګه تغیرات راغلي آیا دې عملیات ګټه کوي کنه بیا ځینې اوقات کتیب مثلا سرطان ډیر غټ او سیدی مریض ته موسایټ ریډکټیو سرجري کوي فقط دا کتله د خېتنه لري کوي چې وخت کم شي د مریض د ژوند لکشي شي چې څومره موده ژوند دی د ژوند لکشي شي او د سټکان د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکان کیږي
خا او بل دا ویل چې مجموع کې فکر کوم پښتنه دا هم و چې د سینې یادتی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لار ده یا جراحي یوازنی لار ده چې دغه ریښې د سرطان وېستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې دا شته چې په وسیله باندې کولای شي دغه ناروغي د منځ لاړ شي
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر مربوط کیږي د غوی کوم ایمیجینګ یا ماینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي او بل د ځینې مریضان د عملیات نه دار لري ځینې مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو مثلا عملیات چې تا ته عملیات دوم راګټه کوي که واکسین واخلي تا ته دوم راګټه کوي د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې د مریض هیڅ نه غوړي عملیات وکړي غوړي او سینې وساتل شي د دې مریضان ته یا تارګټ ترافیکیږي یا هورمون ترافیکیږي یا رادی ترافیکیږي داسې پلان ورته کیږي متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ترافی نه لرو او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافیکیږي یا کیموترافی مریضان ته کیږي کوم مریض چې موږ ناتروف درځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوی کیږي دا ډېر جګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوی ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا موږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستیکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو او تخرګې مرسته لري کوو. موږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمه د سینه عملیات شي او دا وکس ورسره واخلي او نور سینه عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې موږ افغانستان کې شوانه لرو، بیا موږ مریض ته تشریح کوو که ته شوا اخلي بهر تلی شي موږ تاته داسې عملیات کوو، که نه شي کوئ ته بیا مجبورې ټول سینه لرې کوي. بیا بیچارګان هماغه باندې ټول سینه لرې کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد د ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا ریډیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کېږي چې موږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول موږ ورته تشریح کوو. او نور ځینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمونتراپي یا ټارګیتراپي نه کېږي، مثلا په سټیج چې کې چې نور ځایونو ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، بیا موږ مجبور یو مریض ته څه وکړو که ریډیوتراپي توان لري ریډیوتراپي شي، مریض که ریډیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ایرین کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی ده، بیا دوی مریضان ته موږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لږ شي.
کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي دې ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. در مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت در وجود داره این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص مرض سرطان را بسیار ناوقت صورت میگیره و وقتی که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواع انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداویر شروع میکنیم، اما تداویی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداویی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی مکبوت برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میکنن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم رای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای این مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض که بعد کدام که مراجعه کرد اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر فضلی را میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نوعش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگر اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد، اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش برزی که مریض از دستش نره بر راستن برش جراحی را شروع کرده، در حالی که مریض تداوی medical treatment یا تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از در اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه. در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به اما مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی یک مرض وخیم است